د ډیوا قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د ډیوا خبری خبرونه پیل شول او ستاسو قربانی او منزه شهید
او زنه سرکاکر
نن د سه‌شنبې یا نهی ورځ کال 2013 د اګست د میاشتې اوومه نیټه دا مهال وخت شوی دی. په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنګټن ډي سي کې د ماسپخین یوه بجه ده. تاسو هرکلی وایو او لومړی هم ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
پر ایران باندې د امریکا د درنو بندیزونو د بیا لګیدو وروسته ډونالډ ترامپ ویلي هر هغه څوک چې له ایران سره تجارتي اړیکې ساتي له امریکا سره به تجارت نه کوي.
بلې لورې ته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان چې د هیواد متوقع وزیر اعظم ګڼل کیږي نن په پېښور کې د احتساب عدالت ته حاضر شوی دی. په هغه د خیبر پښتونخوا د حکومت هلیکاپټر په غلطه توګه د استعمالولو مقدمه چلول کیږي.
او په پاکستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څارنې اداره فافن وایي چې د جولای د 15 نیټې په انتخاباتو کې د ووټ ورکولو نظام شو، خو د رای ورکونې وروسته بیا ستونزې راپیدا شوې.
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د خبرونې سرټکی تاسو واوریدل او په دې خبرونې کې نور راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو ته وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګری اوسئ.
دا وایس اف امریکا جو دا ګلو کډر منور دغه خبرونه ته یواری بیا هم شراغلسته او په خبرونه کې تاسو لپاره یو شمیر مهم رپورټونه مرکه او چړنې لرو چې په خپل نوبت به تاسو ته وړاندې کوو. خو لومړی هم د ایران او د امریکا په اړه یو رپورټ چې امریکا پر ایران باندې بیرته هغه بندیزونه ولګول چې د 2015 کال د نیوکلیایي تړون وروسته ځنخې لري سوي وو. د صدر ډونالډ ترامپ د حکومت لمخې یا د هغه د امر لمخې دغه بندیزونه د تیری نیمې شپې راهیسې بیرته پر ایران ولګېدل. صدر ټرمپ نن د سه‌شنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه باندې ویلي دي چې پر ایران باندې تر ټولو سخت بندیزونه لګېدلي دي او د نومبر په میاشت کې بل نور بندیزونه هم پر هغه هیواد ولګوي. تفصیل منزه شهید په دې رپورټ کې راکوي.
امریکای پر ایران بیرته هغه اقتصادي بندیزونه لګولي کوم چې د ایران سره د اټومي وسلو تړون تر سره کېدو وروسته لری کړای شوی وو. د ایران ولسمشر د دغه هیواد پر ضد د امریکا بندیزونو ته سخت غبرګون ښودلی دی او ویلي د دغه بندیزونو بیرته لګول رواني جګړه ده چې هدف یې د ایرانیانو ویشل دي. حسن روحانی په تلویزیونی وینا کې وویل امریکا له یوې خوا د اټومي خبرو له پیلولو وایي او بلې لورې ته بندیزونه لګوي. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې امریکا بیرته پر ایران هغه بندیزونه پر ځای کوي کوم چې د کال 2015 په جولای 14 باندې د یو ګډ پلان لاندې لرې کړای شوي وو. د سپینې ماڼۍ تر مخه په ایران نوو لګیدونکي بندیزونو کې د ګاډو د جوړولو په صنعت، د سرو زرو او قیمتي پولادو تر څنګ د ایران د ریال سره اړوند بندیزونه شامل دي. سپینې ماڼۍ ویلي دا بندیزونه به د 8 اګست یعنی نن د سه‌شنبې یا نهې د ورځې څخه عملي شي. د امریکې سپینې ماڼۍ ویلي دا اټومي پروګرام سره اړوند نور ټول بندیزونه به په 5 نومبر 2013 عملي شي، په کومو کې چې د ایران د توانایي څانګه په هدف کول، په تیلو بندیزونه او د ایران د مرکزی بانک سره د بهرنیو مالی ادارو په اړوند بندیزونه شامل دي. د سپینې ماڼۍ تر مخه امریکا ژمنه ده چې ټول بندیزونه به عملي کوي او زیاته کړې ده چې د نورو هغو هیوادونو سره هم نږدې کار کوي کوم چې د ایران سره سوداګري کوي تر څو هغوی هم د امریکا سره په بندیزونو کې ملګرتیا وکړي. د امریکې ولسمشر ډونالډ ترامپ په کال 2015 کې د ایران سره ترسره شوی د اټومي وسلو تړون ته خرابه او یو اړخیزه معاهده ویلې ده. ولسمشر ترامپ ویلي د تړون وروسته ایران د تیلو د خرڅ څخه ترلاسه کیدونکې پیسې هم د اټومي وسلو په تیارولو، ترهګرۍ او په منځنۍ ختیځ کې شخړو ته پلمن وهلو خرڅ کوي. نوموړي ویلي دي چې ایران اوس امریکا او اتحادیانو ته یې ګواښونه کوي او نړیوال مالیاتي نظام ته زیان اړوي او ترهګرۍ ته وده ورکوونکي پټې جګړې ملاتړ کوي. بلې لورې ته اروپایي مشرانو ژمنه ښودلې ده چې پر ایران د امریکا د تازه بندیزونو له منفي اغیز نه به خپل کمپنۍ خوندي ساتي. د اروپایی ټولنې د بهرنیو چارو مشر فدریکا موغیرینی د فرانسې، جرمنی او برتانیې له مشرانو سره په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي دي له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون د نړۍ امنیت لپاره خورا اړین دی. د امریکا بندیزونه له هغه وروسته دي چې دغه هیواد د روان کال لومړیو کې له ایران اټومي تړون څخه ووت.
دا د وایس اف امریکا دیو دا کډر منو اوریدونکو تاسو د منځ شهید څخه ریپورت واوریدي او اوس هم په دې اړه تازه څه دي زموږ له همکار نوشروان کلندر څخه پوښتنه کوو په دې اړه باندې او هغه دا وخت له مرسر د ویډیو لینک لالاري د کانګرس ودانی له مخې څخه موجود دی. نوشروان کلندر صاحب ستړي مسې په خیر راغلی.
کاکر صاحب مننه تاسو.
نوشروان کلندر صاحب تاسو له سهار څخه هم په دغه موضوع باندې نظر دی تازه څه راغلی دی د ایران د بندیزونو په اړه؟
د ایران د بندیزونو په اړه باندې دلته اوس هو د ټرمپ انتظامیه چې باضابطه فیصله کړی ده چې د ایران سره د اټومي لوزنامه چې کوم د امریکا او د شپږو غټو طاقتونو ترمنځ چې کوم د ایران سره شوی و هغه خو په باضابطه توګه اوس نه ده پاتې. خو دا چې کوم د بندیزونو لړۍ د نو په اړومبنۍ مرحله کې چې کوم بندیزونه لګول شوري د کومې په نتیجه کې چې ایران په اقتصادي توګه باندې اغیزمن کیږي نو په هغه کې چې کوم د آټو موبایل چې کوم سره تړلې کوم تجارت ته هغه په بنیادی توګه باندې اغیزمن کیږي ور سره د دې د سرو زرو او د پیتلو یا د اوسپنې سره تړلې چې کوم دې کوم نړې سره غي تجارت کی هغه په بد توګه باندې اغیزمن کیږي او دین ایران ته ډېر زیاتې ګټې چې کوم دی راځي ورسره ورسره د ایران کرنسی چې کوم ده هغه به هم ډېر زیاته کمزور کیږي او په دویمه مرحله د پاره چې کوم دی هم د امریکا کې چې د خزانه وزارت او د غشان د اقتصاد چې کوم وزارت ته خارجه وزارت ته د هغې سلام مشورې روان دي او د نومبر په میاشت کې کو ایران د خپل خبرو نه ورستو نشو یا امریکا چې کوم د خپل خوخه مایک پومپیو هم تازه بیان جاری کړی دی وایي چې د دې ټولر سم مقصد دار چې را ایران د خپل خوخه معاهده تراولې نو کو رانغه بیا په نومبر کې به د دین نور زیات سخت بندیزونه وي چې د هغه په نتیجه کې به د نړۍ د ایران سره بالکل کټ اف شو. مایک پومپیو وایي چې د هغه په نتیجه کې با ایران د نړۍ نه بالکل یو خواته شي او په بد توګه با د مرګ خلی ته بچ کم دي ځان بوزي کچره رانغل د امریکا چې څنګه غواړي واغ شان معاهده ته د ټرمپ انتظامیه دا د هغه د الیکشن کمپاین برخه ده او هغه وی ویلی وعده کړی د امریکای ولس سره چې صدر اوباما کم وعده کم معاهده کړی و د ایران سره دی به د هغه نه پشا کیږي.
او نوشروان کلندر صاحب په خپل د ایران او نړیوالې ټولنې خبرګون د نوی بندیزونو ته څه دی؟
اروپا په دې حواله سره امریکا ته عمدغه وایي چې را چونکه په دې کې یوازې امریکا نه را نور هم غټ طاقتونه په دې کې دي او هغه وایي چې د ایران سره په هر حال په دې موخه باندې دومره سخت بندیزونه د دې هغه په حق کې نه دي. ایران هم لګیا د سفارتي رابطې ډېرې زیاتې کړې دي او ایران وایي چې دی با متبادل لارو د پاره اروپا سره په رابطو کې دي. اروپا هم چې کوم دی امریکا باندې غوښتنې کوي چې یاره دا چې کوم بندیزونه لري د دې د سلسله مخکې نور په وړاندې لاړ نه شي نو دا سفارتي کچ باندې د اروپا اروپایي هیوادونو چې کوم پنځه نور غټ طاقتونه دي هغه په سفارتي کچ باندې د تهران او د واشنگټن ترمنځ د رابطو جوړولو چې کوم اوس په حقیقت کې دا وخت ماته ښکاری د بیا په ځای کولو کوششونه کوي دغه هڅه پکې روان دي ګورو چې څه نتیجې راوځي.
ډیره مننه نوشروان کلندر صاحب او د ځان پام ساتي.
مننه.
ګلو قدرمن اوریدونکو تاسو د نوشروان کلندر څخه د ایران او د امریکا د اړیکو او د امریکا لخوا د نوي بندیزونو په اړه ریپورت او څېړنه واوریدله او اوس هم یو بل ریپورت ولور تاسو په امرا ګرځو چې د ایران گاونډي هیواد پاکستان دی. پاکستان باندې به دغه بندیزونو څه اغیز وي په داسې حال چې د دواړو هیوادونو ترمنځ کلنۍ تجارت تر یو ارب ډالر هم زیات دی. تفصیل ارشد مومند په دې ریپورت کې راکوي.
سپینې ماړۍ ویلي امریکا بیرته په ایران هغه بندیزونه پر ځای کوي کوم چې د کال 2015 په جولای کې د یو ګډ پلان لاندې پورته کړی شوی و. د سپینې ماړۍ تر مخه په ایران نو لګیدونکو بندیزونو کې د ګاډو جوړولو په صنعت، د سرو زرو قیمتي پولادو تر څنګ د ایران د ریال سره اړوند بندیزونه شامل دي. د امریکې سپینې ماڼۍ ویلي د جوهري پروګرام سره اړوند نور ټول بندیزونه به په 5 نومبر کال 2018 عملي کولی شي. په کومه کې چې د ایران د توانۍ څنګه په هدف کول، په تیلو بندیزونه او د ایران د مرکزي بانک سره د بهرنیو مالي ادارو کاروبار شامل دی. د سپینې ماڼۍ تر مخه امریکا چمنه ده چې ټول بندیزونه به عملي کوي او زیاته کړې ده د نورو هغو هیوادونو سره هم نږدې کار کوي کوم چې د ایران سره سوداګري کوي. خدا چې په ایران بندیزونه به په پاکستان سره قسمه اثرات ولري، د انټرنیشنل اسلامیک یونیورسيټي اسلام آباد د نړیوال اړیکو څنګه مشر ډاکټر منظور افریدی جواب سداسي وایي.
د پاکستان او د ایران د تجارت یا د ایران سره د پاکستان او د چین د دواړو چې کوم تعلقات دي، ځکه چې پاکستان او چین د سره ملګری هیوادونه دي، ورسره ایران او چینم خپلو کې خمل ګرتیا لري، نو دغه سیزم په دلته خپل اثر پرې خودلی شي. ورسره د پاکستان چې کوم توانایي معاهدی دي یا توانایي چې کوم تجارت ته انرژي چې کوم ریلیشن دي د ایران سره، په دې باندې اثر ورزدي شي.
د پاکستان حکومتي شمیرو تر مخه د پاکستان او ایران ترمنځ کلیز 1.5 بلیون ډالرو کاروبار کیږي او دواړه هیوادونه خواهش لري چې دغه کاروبار 5 بلیون ډالرو ته ورسېږي. خوسیړون کې خبريال پیدا حسین وای نو راتلون کې حکومت هم ایران سره ښه تعلقات غواړي، خو دې پابندیانو کې به نوې ممکن چې د تجارت د غلول هدف تر لاسه کړي.
راتلون کې دوار کې چې بجلی امپورټ کوي پاکستان د ایران نه یا ګیس امپورټ کوي، نو پاره به ډیفینیټلی منفی پراتی او هغه بدی ډیر ګرانی، ځکه چې هغه د لپاره فاینانسینګ نه ملاويږي، هغه د لپاره یا قرضې نه ملاويږي د فاینانشل انسټیټیوشنز نه.
د امریکای صدر ډونالد ټرمپ په کال 2015 کې د ایران سره ترسره شوی جوهري تړون ته یو خراب او یو لخیزه معاهده ویلی و. صدر ټرمپ ویلیو د تړون وروسته د ایران په جاریهیت کې سیواواله راغله او تیلو د خرڅ نه تر لاسه کیدونکو پیسې د جوهري وسلو په تیارولو، ترهګرۍ او په منځني ختیځ کې شخړو ته په لمن وهلو سره خرڅ کیږي. ارشد مومند، وایس اوف امریکا، دیوا، پېښور.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. د خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دیګلو باندې اقدامات اخستل کې
صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله
سو د راکټ نه اورید د څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع کو او اوسه ودا
ټوئیټر @VOA دیوا، فیسبوک VOA دیوا.
در من اوریدونکو اولیدونکو خبرونه دوام لري او په دې خبرونه کې نور سیمه ایز او نړیوال راپورونه او موضوعات هم لرو تاسو ته وار په وار وړاندې کوو. خو دا مهال زو یو بل مهم موضوع ولوري ته چې هم د امریکې له خوا کوم چې بندیزونه په ایران باندې بیرته پلی شوې دي یا عملی شوې دي، د هغې په اړه وند چې دا په افغانستان کې په افغانستان باندې د هغوی په اقتصاد باندې څومره اغیز کوي. د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی ویان هارون چې خنصوري ویلي دي چې په ایران او د امریکای نوی اقتصادي بندیزونه باندې یوازې په افغانستان بلکې د نړۍ په ډیرو هیوادونو باندې منفي اغیز وکړي. او هغه دا خبره اشاره کړې ده د چابهار بندر ته کوم چې په وروستیو کې د ایران سره پرانستل شوی دی. تفصیلات یې سړي دغه ټول تاسو ته حکمل سادات روان وړاندې کوي چې زموږ همکار رحمت فواد لامی ترینه په تیرې خبرونې کې اخیستی وه.
ډېر مننه لمې صاحب، تاسو کوم سلامونه. لکه څرنګه چې تاسو وړاندې ویل، افغان رئیس جمهور اشرف غنی په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو عذاب او قومي مشرانو سره د لوی اختر د راتلونکي لوی اختر د اوربند په اړه سلا مشورې کړي. د ارت لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې کومو مشرانو او سیاسي ګوندونو سره ولسمشر اشرف غنی لیده کته ترسره کړي دي د راتلونکي لوی اختر د اوربند په اړه. هغوی یې مثبت ارزیابي کړې دي او افغان رئیس جمهور ته د ګوندونو او سیاسي ګوندونو مشرانو له لورې ډاډ ورکړل شوی دی چې په هغه برخه کې چې تاسو ورته اړتیاوې لرئ او دوی به خپل کومکونه له افغان حکومت سره ترسره کوي. د لوی اختر اوربند خبرې په داسې مهال په افغانستان کې تودې شوې یا ګرمې شوې دي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو چارواکو ترمنځ هم خبرې شوې دي. په هغو رپورټونو کې هم داسې ویل شوي وو چې په امریکایي چارواکو او د طالبانو استازو هغه خبرو کې د لوی اختر د اوربند په اړه هم خبرې کړې دي. دلته په افغانستان کې د هغې نه وروسته هم د لکه څرنګه چې په وړوکي اختر کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو درې ورځنی اوربند د طالبانو له لورې درې ورځنی اوربند او د افغان حکومت له لورې اته ورځنی اوربند اعلان شوی وو، نو افغان رئیس جمهور په سیاسي ګوندونو او مشرانو سره په خپلو خبرو کې ویلي چې راتلونکي لوی اختر اوربند به د کوچني اختر د اوربند په څیر وړوکی نه وي، دا به یو لوی اوربند وي. بلې جواب صاحب،
خو د طالبانو د خوانه د دغه اوربند پلي کېدو په اړه څومره امید شته؟ څه ویل کېږي طالبانو به دې ته حاضر شي چې د کمکي اختر په شان بیا هم اوربند اعلان کړي؟
که وګورو جواب ته په قطر کې چې د امریکا او طالبانو استازو ترمنځ خبرې شوې دي، هغې نه رپورټونه باندې په رپورټونو کې راغلي چې په قطر کې چې کومو رسنیو سره د وسلوالو طالبانو استازو خبرې کړې دي، په هغې کې د دوی استازو شونتیا ښودلې ده چې په لوی اختر کې به یو اوږدمهاله اوربند وي او دا اوربند د افغان حکومت سره او د امریکي چارواکو سره خبرې پرې روانې دي. افغان ولس هم لکه کوچني اختر کې چې درې ورځنۍ د طالبانو او د افغان حکومت اته ورځنۍ اوربند ته څومره لیواله وو، هغه سیمې ته چې څومره وسلوال طالبانو رسیدګي کولی شول لویو کارونو ته راغلل، دومره له هغې نه زیات د کوچني اختر نه زیات اوس ولس ډېر ورته په تمه دی او د راتلونکي لوی اختر ته ډېرې خوشحالیانې دوی کوي چې اوربند به یو ځل بیا.
ډېره مننه اکمل صاحب ساسو د هر اړخیز رپورټ نه، مننه.
کور ودان.
د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه تاسو د جیوا خبري خبرونه ته غواګیاس او وینې قدرمن اوریدونکو، د مهال زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې په د افغانستان په پکتیا ولایت کې سوداګر او دکانداران وایي چې اوس راکړه ورکړه په افغاني باندې کوي او لدې وروسته د دې ترمخه دوی دغه ټوله سودا یا راکړه ورکړه په پاکستاني یو کلدارو کول چې هغه څخه ګټه پورته کوله. ابراهیم رحیمی د آشنا ټلویزیون خبريال په دې باندې پورت لري، تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو.
ورسته له هغه چې حکومت ګردیز خاریانو ته د پاکستاني کلدارو د بندیدو لپاره یو میاشت وخت ورکړی وو، اوس په دغه ښار کې حکومت د افغانۍ د ترویج لپاره پر دوکاندارانو او مشتریانو جدي څارنه لري. د ګردیز ښار دوکاندار نیازګل وایي چې د کلدارو بندول سخت وو، خو دا کار هله شونی شو چې حکومت یو شمېر دوکانونه د دوکاندارانو د سرغړونې په صورت کې د درې ورځو لپاره وتړل.
نور حساب دی، مثال بره خرڅو شپته کلداریم خرڅوله، اوس خرڅو په افغانۍ باندې خرڅو مثال 25 روپۍ باندې، پښپګو روپۍ باندې، اوس دغه شادي موږ مخ خرڅول 500 کلداری باندې، اوس خرڅو په 200 افغانۍ باندې خرڅو. خلک هم سره پوښي وي، دا شي وي چې سره چورتو چې افغانۍ رکټور سره افغانۍ جوړ موجود وي.
د ډاکټر نجیب الله د حکومت له سقوط وروسته کله چې افغان مهاجرین خپل وطن ته ستنېدل، د یو شمیر نور ولایتونو ترڅنګ په پکتیا کې هم د پاکستاني کلدارو چلن معمول شو. د صرفانو په وینا اوس په ګردیز ښار کې شاوخوا 15% راکړه ورکړه په افغانۍ ترسره کیږي. که څه هم ځینو خلکو اندېښنه لرله چې دغلته افغانۍ کمه ده، خو صرفان وایي چې دا ستونزه هواره شوې.
مخکې مونږ کله چې مونږ افغانۍ دلته اخیسته، افغانۍ کله چې ماشینونه مثلا د دولتي کسو نه قراردادیان ماشینونه دلته راوړل، مونږ افغانۍ خپله انتقالول کابل ته یا د بانک له حساب یا مثلا دغسې مونږ انتقالول، خو اوس د افغانۍ عرضه زیات شوی ده. مونږ خپله افغانۍ کابل نه دلته راوړو او دلته خلکو باندې مثلا پلورو یا عرضه کوو.
ګردیز ښاریان د افغانۍ د ترویج لپاره خوښ دي. دوی له حکومت نه غوښتنه لري چې دا پروسه لا نوره هم ګړندۍ کړي. د پکتیا والی شمیم خان کټوازی د دې مبارزې د لا جدي کولو خبر ورکوي.
ما له خلکو سره وعده کړې ده، د افغانستان په خاطر، د افغانستان د استقلال په خاطر، د عزت په خاطر باندې، سی یا به زه نه یم دلته او یا به کلدار نه یي. نو انشاءالله کلدار به نه یي تر کومه وخت زه دلته وظیفه اجرا کوم. او هڅه مو دا ده چې دا لړۍ خوست او پکتیکا او بیا ننګرهار په والي صاحب باندې همدا غږ وکړو.
د څېړونکو له نظره د هر هیواد اقتصاد هغه له پولي واحد سره مستقیما تړلی دی. د پوهنتون دا استاد وایي که په نورو ښارونو کې هم افغانۍ ترویج شي، دا د افغانستان پر اقتصادي وضعیت مثبت اغیز لري.
د افغانیو د ترویج نه کول او د نورو پولي واحدونو استفاده د موږ د پیسو ارزښت کموي. د ارزښت کموالی اصلي ستونزه په هیواد کې دا رامنځته کوي چې د انفلیشن یا د انفلاسیون ستونزه، چې هغه د قیمتونو لوړوالی ده.
افغان حکومت د افغانۍ د ثبات ساتلو لپاره د ډالرو په خرڅلاو تکیه لري، مګر د څېړونکو په وینا په ورځنۍ راکړه ورکړه کې د بهرنیو اسعارو پر چلیدو بندیز هم د افغانۍ د نرخ په لوړېدو کې ډېره مرسته کوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.
د وایس اف امریکا جوړه د کډر منور دونکو خبری خبرونه لا دوام لري. تاسو په فیسبوک باندې د خبرونه په ژوندۍ بڼه لیدلی شئ، facebook.com/voadiva. او سه هم یو بل رپورت ولورته تاسو په امره ګرځو چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او د خپل ګوند لخوا د وزیر اعظم د منصب لپاره نومول شوی عمران خان نن په پېښور کې د احتساب عدالت ته وړاندې شوی دی. په هغه تور دی چې سرکاري هلیکاپټرونه دو اویا ساعته په کم چې خپل نرخ دی بیا د یو ساعت لپاره تر هغه هم ډیر زیات چلولې دي او بیا پوره نه دا ورکړي. تفصیل حمید الله په دې رپورت کې راکوي.
عمران خان اول د قومي احتساب بیرو دفتر ته راغلو. هغه د سرکاري هلیکاپټرو د ذاتی استعمال په مقدمه کې د پښتنو د پاره راغوښتل شوی و. هغه یو ساعت په دې دفتر کې تیر کړ او د نیب عہدیدارانو ورته د 15 پښتنو یو سوالنامه ورکړه چې عمران خان به یې په 15 ورځو کې ځواب ورکړي. د دې وړاندې د صوبې پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک او د پښتونخوا د سرکاري انتظامي 15 انتظامي سیکرټران د پښتنې دپاره په دې مقدمه کې نیب غوښتي وو. نیب په دې مقدمه کې عمران خان تورن کړی چې سرکاري هلیکاپټر یې د خپل ذاتي استعمال دپاره کارولي. وروسته بیا عمران خان د تحریک انصاف د پارلماني پارټۍ د اجلاس دپاره یو شیسي هوټل ته راغلو. دې اجلاس ته د تحریک انصاف په ټکټ کامیاب شوي 46 MPAs راغونډو. د اجلاس ته میډیا اجازه نه کړل شوه، خو د وزیر اعلی په ځغل کې شامل عتیب خان وویل
ورونه خو چې کوم هغه میټینګ د دې وخت کې مقصد او هغه صرف او صرف دا چې هغه یو ډایرکشن ورکو یا خپل سوچ یا خپل ویژن ورکو، او هغه دا چې ټول ایم پی ایس دا مو چې تاسو الیکشن وي تاسو دې لپاره نه الیکشن وي تاسو دا وایي چې موږ ځان له صفایدې اخلو یا به موږ سره مزي کوو یا به موږ ذات له صفایدې کوو. هغه دا چې تاسو ته پاره امتحان دی او دا د خپل فاز چې دا به تاسو داسې غنی چې دا روجه ده تاسو به روجه نیسي تاسو باندې به تکلیف وي، خو د لیډر یو پاس د پاره د نوی پاکستان د پاره چې دا به هغه حکومت نه چې کوم راتلل به خلک وغدې خوشحاله شي وزیر شو او زه ایم پی ای شو او زه ذات نه به مفاد کوم نو کلیر کړه هغه د پاره کې.
د سواد محمود خان هم د وزیر اعلی جوړیدو په ځغل کې شامل دي. د اجلاس نوړاندې ډیو نیوز ته وویل
چې کومه تاسو خبر وګړه دا هم د تیرشي حکومت د 15 کاله ما خلمون ډیلیور کړي وازګه د خلکو مونږ ته منډیټ دوباره راکو. ان شاء الله د منډیټ په احترام کی روان چې هر یو سیم راغی خیبر پختونخوا پاکستان تحریک انصاف نه بسیم سیم راځي هر یو چې راغی ان شاء الله هغه به ډیلیور کوي او پنځه کالم تیر شوي ډیلیورنس ته ځکه خو نن مونږ په پوره اکثریت باندې راغلي یو.
تحریک انصاف په صوبه کې څلور شپېته نشستونه ګټلي دي او په خپل سر صوبایي حکومت جوړولی شي. خو د دې حکومت وزیر اعلی به څوک وي؟ د دوه اونو د صلاح او د خپل منځي اختلاف ښکار تحریک انصاف او عمران خان تر اوسه دا فیصله نه ده کړې. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله وی او ډیوا پېښور.
قدرمنو اوریدونکو اولیدونکو خپرونه لا دوام لري او د مهال زو یو څېړنیز راپور ولورې ته چې هم د پاکستان د جوړیدونکو نوی حکومت په اړوند څېړنې شوې دي پې کې چې پاکستان ته به په راتلونکي نوي حکومت کې مالی او اقتصادي چیلنجونه سوي دوی به څنګه وتوانیږي چې دغه چیلنجونو مخه ونیسي یا ورباندې بریالي اوسي. دغه ټول تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي الیاس خان په دغه څېړنیز راپور کې.
د پاکستان تحریک انصاف ممکنه د خزانه وزیر اسد عمر ویلی دی چې پاکستان دا وخت سخت او اقتصادي ستونزو سره مخ دی او نوې حکومت په د پنګو نړیوالې ادارې IMF بشمول ټول ادارې کاروي او ملکی اقتصاد ته استحکام او کولو لپاره به تیزی او سخت فیصله کول وی.
هم نے پہلے بھی کہا ہے میں نے اوپن لکھا ہے میرا جو جملہ ہے الیکشن سے پہلے سے میں بول رہا ہوں جہاں پر ہم آگے کھڑے ہو گئے کوئی آپشن بھی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا بشمول IMF کے.
یہ شخصی ٹیلی ویژن سره په امریکا کې دو وی
جتنے بھی آپشنز ہیں سب ایکسپلور کریں گے. اوورسیز پاکستانی سے کیا ہم ریسورس ریز کر سکتے ہیں وہ بھی دیکھیں گے. ہم فرینڈلی کنٹریز جو پاکستان کی ہیں
چی ملکی قرضے ختم اول دپارہ با باہر ہوادونو کمیش پاکستانانو سرا ہم تماس نسی او دوی دپارہ با سرمایہ کاری بانڈونا جاری کوی او دوی باور با ترلا سکوی چی دا غرن دوی خپل پیسے دا بینکونو دلار پاکستان تراو لیگی. دا پوینا پاکستان تا دا وقت دا لس بلین نا ترسوار لس بلین ڈالر پورے دمرستو ضرورت تے او دی دپارہ با مونگا تا دا ٹولو مالیاتی دارو بشمول دا IMF او دا دوستانو حیوادونو دا مرستو ضرورت وی. پاکستان تا دا وقت دا 13 بلین ڈالر مالیاتی خسارے مخدا او تجارتی خسارا دا وقت شپاق 13 بلین ڈالر تا رسید لیدا. تیسات پوہ دا پاکستان دا خزانے پخوانے مشیر ڈاکٹر سلمان شاہ ہم دا سد عمر دی دریس سر اتفاق کوی او وائی
عمران خان صاحب کے کہنے پہ وہ اور پیسے اپنے فیملیز کو بھیجیں اور یہاں پہ کچھ وہ اثاثے وغیرہ بھی خریدیں اور بزنسز یہاں پہ سیٹ اپ کریں تو پھر یہ ریمیٹنسز کی مقدار اوپر جا سکتی ہے. تو آئی تھنک کہ 5-10 ارب ڈالر تو وہ ایکسٹرا لانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ان کے لیے سہولت کریٹ کرنی پڑے گی.
باہر ہیوادنوں کے گن شمیر کی پاکستانیان میشتی سوک چیخل زر مبادلہ ہیوادن ترا لے گی اور چری دو خپل پیسے دا بینکوں پلا رولی گی دے سرا زمونگا غیر ملکی زر مبادلہ کافی اکیدیشی اور دے کے دا 15-10 بلین ڈالر پورے زیادہ والے رات لے شی. اور ڈاکٹر سلمان شاہ وائی چی دے لڑکے با نوی حکومت تا با باہر حوادن و کمیش پاکستانیان تا سہولتون ور قبول وی او ددبی بلا بل ستونز دا پارا با دوی تا ون ونڈو اپریشن یا دا یو چھت دلان دے ٹول سہولتون ور قبول ددبی باور تر لاسا قبول دا پارا با دوی تا خصوصی کارڈون ور قبول وی او بلا بل کاروبارون او محکموں کے با ور تا سہولیات ور قبول وی. ڈاکٹر سلمان شاہ زیادہ کڑا چھ امریکا او اروپائی حوادن کے ہم لوی لوی پاکستانی کاروباری غڑی دی او ددوی حوصلہ افزائی با قبول وی چھ دا غرن دوی پاکستان کی خپل سرمایہ خرچ کری او د دې هر سبا په ملکی اقتصاد ډیر ښه اثر پریوزی. د دې نه علاوه د دې ویناو چې چین دې هر سکه مهم رول لوبول شي او دې لړکی چین حکومت ته اشاره هم ورکړی دا چې دوی دې لړکی تاون کول ته تیار دي. د اووی چې چین هم په پاکستان کې ګټ لري او دې کې چین بقایلا کول وی چې د دوړو هوادونو ترمنځ تجارتی خساره را کم کړي کوم چې دا وخت ډیر زیات د چین په حق کې ده. بل د دې ویناو چې پاکستان د دوستانو هوادونو لکه سعودي عربستان او مرکزی ختیځ هوادونو مرسته هم ترلاسه کول شي د چا چې پاکستان سره روایتی اړیکی دي. پر ډاکټر سلمان شاه په دې خبره زور ورکړو چې دې هر څه د پاره به نوی حکومت ته خپل یو ښه اقتصادي ټیم راوړل وي او ورته به خپل انتظام او طرز حکومت ښه کول وي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای وی او ای ډیوا.
قدرمنو اوریدونکو، خبرونه لا دوام لري. اوس هم په پاکستان کې د ټاکنو په اړه یو ریپورت درته وړاندې کوو چې په هغه هیواد کې د آزاد او عادلانه انتخاباتو د څارنې اداره ففین وایي چې د جولای د 15مې انتخاباتو کې د رای ورکولو نظام خو ډیر شو، خو د رای ورکونې وروسته چې هغه وخت ختم شو بیا ډېرې ستونزې را ولاړې شوې. او د ففین یو غړی چې نصرالله خان بړې نومیږي وایي په ځینو سیمو کې د رد سوو رایو شمیر چې دی هغه تر شمیرل سوو رایو هم ډیر زیات و. تفصیل حمید سمسور په دې رپورټ کې راکوي.
په پاکستان کې د پری اینڈ پیر الیکشن نیټورک پاپین غړی نصرالله بړې وایي چې د جولای پر 15مه باندې په ترسره سوو انتخاباتو کې ټوله ورځ د ووټ د کارولو نظام ډیر شو، خو البته د ووټ د وخت د پر کېدو وروسته یو شمېر نیمګړتیاوي رامنځته شولې.
د دې سیستم چې دا فیس اکثر علاقو کې افارم 15 سلوي شې دی چې قانوني تور باندې پرزیدنګ افسر د پابند دی چې د دې کافې د یو هر ایجنټ ته ورکی او ورسره که سکولې کې ډسپنسری چې پولینګ سټیشن د دې د باندې په دیوال ولګي چې هر سړی دا وایلی سي چې د ووټو د چا ووټونو دار پولینګ سټیشن وسو. اکثر شکایت دا راغلی و چې په دې کې دوی په ساده کاغذ ورکړي دي. درېمه خبره دا وه چې ریزلټ ډېر وزن ډېر.
د غیر دولتي موسسې پیر اینډ فری الیکشن نیټورک پاپین غړی نصرالله بړې سیدا خبره هم کوي چې په پاکستان کې د تیرو انتخاباتو په پرتله باندې د رد کړل شوو ووټونو شمیره ډیره زیاته سوې ده. د دې معنا دا ده چې خلک د ووټ په کارولو باندې نه دی پوه.
په یو نشان د مور ولګې هغه چې سیاحت یا تازه یې نو د چې فولټ هی هغه په سیاحت او سیاست په بل نشانه ولګېږي نو چې په دوه نشانو سیدا دغه ډیر خلک داسې دي چې هغه د مور په ځای انګوټه په ولګې. داسې موټونه دي چې په انګوټم سره او دغم سره او اکثریت دایي چې دوه مورونه په لګېدلې.
ځینې کاندیدان داسې هم دي چې په څومره ووټو باندې دله دویم کاندید زخه ګټلې وي تر ګټل سوو ووټو زیات رد کړل سوي ووټونه ډېر وي.
ټوټل ریجیکټډ ووټون چې دي دا تقریبا 1,14,000 دا دونه تعداد دي. په ټول پاکستان کې یو سل نش شپته داسې الکی دي صوبایي حکومت چې په اخر کې دا ووټونه زیات دي د هغه سره چې په سو دي ګټلې ده. په اخر ریجیکټډ ووټونه د مارجن اف ویکټری چې کوم ووټونه دي دا سر زیات دي. نو په اخر کې یو سل شل د صوبایي اسمبلی په سلو سره صوبو الکی دي چې په اخر کې دا ووټونه زیات دي ریجیکټډ ووټونه او یو کم 50 د قومي اسمبلی داسې الکی دي چې په اخر کې ریجیکټډ ووټونه ډېر زیات دي. نو یو شتان داسې دي چې په قومي اسمبلی کې چې پاکي پاکستان تحریک انصاف دا سیټان ګټلې دي او یو ول سیټه داسې دي چې هغه پاکستان مسلم لیگ ګټلې.
رد کړل شوی ووټونه په شهر نه بلکې په کلیوالو سیمو کې ډېر زیات وي چې دا دلته په بلوچستان کې هم لیدل کېږي.
بلوچستان په حواله باندې کوم خبره کوو، صوبایي اسمبلی په یو 15-16 داسې سیټان دي د صوبایي اسمبلی غچ او شپږ داسې الکی دي د قومي اسمبلی پاکم ریجیکټډ ووټونه د دغه سر زیات دي. مارجن اف ویکټری یا د ګټلو چې کوم ووټونه دي دغه سر زیات.
مایرین وی چې په کومه سیمه کې د ټولو ووټونو 15% رد کړل شي بیا به هلته شمیرنه دویم ځل کېږي. د پاپین غړی نصرالله بړې وی چې د 2014 په پرتله باندې د سږ کال په انتخاباتو کې خلکو زیات ووټونه کارولي دي چې شمیره یې 25% ته رسېدلې ده. خو په بلوچستان کې د خراب امنیتي وضع له کبله د ووټ د کارولو شمیره 9.5% ده. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټا.
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوخوم
که بل سو کې کای او کنا تہی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سی
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستای شئ
تاسو هم بدلون راوستای شئ
تاسو هم بدلون راوستای شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ خدرمن اوریدونکو اولیدونکو د ډیوا خبری خبرونه دوام لري او په دې خبرونه کې نور موضوعات هم لرو تاسو ته به وړاندې کوو خو د دې خبرونه وروسته به تاسو د ډیوا ډاکټر خبرونه اوري او په دې خبرونه کې به نن ستاسو سره دوه تنه ډاکټران میلمانه وي چې ستاسو سره به په د معدې په تکلیفونو باندې غږیږي چې د معدې کوم تکلیفونه وي او د هغې څخه څنګه مخنیوی کیږي د دې خبرونې میلمانه ډاکټران به وي ډاکټر احمد ضیا مخلص او ډاکټر سایما تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ راځو د بلې موضوع ولورې ته کوم چې وروستی راپور دی هغه د پاکستان شمالي سیمې ګلګت بلتستان په اړوند دی چې هلته وروستی کې ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې دي او دغه پیښې ولې زیاتې شوې دي په دې باندې څېړنکاران څه وایي تاسو ته محمد احسان محمد خان وړاندې کوي
د انګریزي ایجبی وتلی ورسپانی ایردان په خپل ادارې کې د ترهګرۍ ویره د سرخط لاندې لیکلي د ګلګت بلتستان د نننه د ترهګرۍ د غپیخي د ویری او مایوسۍ ولدي د تیرونی په سر تر رسیدو په محل د ترهګرو لخوا د تشدد نساپی فعالیتونه په سکولونو بریدونه او بیا د امنیتی ادارو لخوا د لټنې کاروایان ورستو د اتوار په ورځ د صورتحال یو بل موړ اغیسته وسلوالو په لوی کچه په امنیتی قواو او حکومتي عملی برید کړي دوی په لندنی مرکز زی سړک سفر ته ندی پری خودی او دغه سړکی د دیامیر د دوو تحصیلونو ترمنځ تړلې د ډان ادارې د دیامیر په ځای قاضي باندې د ترهګرو لخوا د وجنې بریډ ذکر هم کړي چې ناکامه شوه ورسپانی لیکلی په نزدې ورځو کې نسبتا قلاره د غسیمه کې د تشدد پیښو په لړ کې د امنیتی چارواکو څخه سپیناوي غوښتلې یو دا چې په افغانستان کې ناس د پاکستان مخالفه وسلوالو د بریډونو ته پلان جوړ کړي خو د پښتونخوا کوستان زله چې د امیر سره پوله لري د دې امنیتی چارواکي دا وکوي په کوستان کې د وسلوالو کومه منظمه موجودګي نشته دي او نه د کوستان او د امیر ترمنځ کوم غیر معمولی تګراتګ روان دي بل تصور ده چې د وسلوال د پاکستان چین اقتصادي راهداري سړک پر زد په سیمه کې ناقلارې خورول غواړي ځکه چې دا سیمه د یاد شوی سړک منسوبې د اقتصادي بدلون لپاره مهمه ده دانوای د دغه پیخو مکمله پلټنې او په شفافه لارې د ګلګت بلتستان خلکو سره د اختیا شریکول د تشدد د ختمولو سبب جوړېدای شي ممکنه ده چې افغانستان کې موجود د پاکستان مخالفه وسلوالو په دغه بریدونو کې رول لوبولی وي او دا هم امکان دی چې د سی پیک یا اقتصادي راهداري سړک دښمنان په دغه کې شریک وي خو دغه د بهر نه پلان شوی بریدونو لپاره د ځای ډانچې اړتیا وي که چېرې افغانستان کې موجود ترهګر د دې بریدونو لپاره ذمہوار وي نو هغه په داسې صورت کې بریدونه ترسره کوي شي چې د پاکستان د ننۍ نتورک هم موجود وی هم د غډول هغه بارني عناصر چې د سی پیک سړک پر زد ناقلارې غواړي د زئی نتورک بغیر یقینا داسي نشي کولای دانوای ضروری ده چې د غبارني لاسونه چې اکثر پرې د پاکستان دننه د ترهګرۍ تورونه لګول کیږي دغه سرګن کړي شي د ترهګرۍ پر زد کورنۍ جګړه کې ترهغي ګټه ګرانه ده تر کومې چې د ترهګرو زئی ډانچې معلومي نکړي شي او په مستقله توګه غیر فعال نشي یقیني توګه بهر ته ګوتنیول سره اکثر خپل کورنۍ ناکامۍ ناسرګند پاتې شي د اردو جبې ورسپانی مشرق هم د گلگت بلتستان په صورتحال اداریه لیکلې. په دغه اداریه کې مشرق وای د گلگت بلتستان په بیالبیلو زینو کې دغه د شپې په تیارې کې سکولونه سوځول یو دوستوب او په پټه د غلا کاروایی ګڼل شي، خو د دې وروستو په دوو پیښو کې ترهګرو نه یوازې خپل موجودګي او طاقت څرګند کړو، بلکې د حکومت عملداری هم چیلنج کړه. په چلاس کې د پولیسو او امنیتي ځواکونو کاروایی په جواب کې یو ځای تانې باندې ترهګرو برید د ادارو دپاره یو چیلنج دی. دغه اداریه وای وسلوالو د تانګیر دیامیر سړک باندې خندان جوړ کړي او په سیمه کې یو جنگي کیفیت جوړ دی. اداریه زیاتوي دغه سیمه د سیپیک سړک برېښنا بندونو ترڅنګ جغرافیایي توګه هم ډیره مهمه ده. د دغه پیښو په سیمه کې د داسې عناصرو موجودګي هم امکان دی کوم چې په دې منطقه کې فعال کېدو دپاره سانګونه تلي، خو اسباب څه هم وي په شمالي سیمو کې د امن دپاره دښمن لار نیول ضروري دي چې دغه مهمې منصوبې ونه درېږي. محمد خان، VOA، ڈیوا، پیښور.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
VOA ڈیوا زید دی،
ڈیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
VOA ڈیوا.
دا وایس اف امریکا ډیوا د کډرمنو اوریدونکو، اوس هم یو بل رپورټ و تاسو ته وړاندې کوو چې د پاکستان لوی څارنوال یا اټارنی جنرال و سترې محکمې ته ویلي دي چې د پوج پخوانی مشر راحیل شریف چې کله د سعودي په مشرۍ کې د ائتلاف کمانډه ترلاسه کوله نو د وفاقي کابینې څخه منظوري نه واخیسته. د دغه معلوماتو په رڼا کې سترې محکمې مشر قاضي بیا امر کړی دی چې د دغه اجازه دی و کابینې ته وړاندې کړل سي چې سام سرکاري یو امر وي او هغه وکولی سي چې په خارج کې خپل وظیفه ترسره کړي. د پاکستان د قانون له مخې هر سرکاري ملازم د تقاعد یا ریټایرمنټ وروسته دوه کاله به پوره کوي او بیا به یا په هیواد کې دننه یا په خارج کې بیا بل ځای ملازمت کوي. رابعه پیر نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
په ستري محکمه کې په فوج کې د دوو هیوادونو شهریت او سرکاري نوکرانو د ریټایرمنټ سمدستي پس په بهرني هیوادونو کې د نوکرۍ کولو په اړه د اسخود نوټس اوریدنه وسوه. د دفاع د وزارت سکتر لیفټننت جنرال سمیر الحسن او اټانی جنرال خالد جواد خان عدالت ته وړاندې سو او عدالت ته وویل چې پخوانی د فوج مشر جنرال راحیل شریف په بهرني هیواد کې د نوکرۍ په اړه د فوج او د دفاع د وزارت له اړخه اجازه نامه ورکړې سوې ده. سرکازی ول چې اجازه نامه یوازې کابینه ورکولې سي او بل یو اداره د دې واک نه لري. په کار دي چې کابینه په باقاعده توګه په دې اړه پریکړه وکړي. په دغه مقدمه کې استخباراتي ادارې په خوانی مشر جنرال شجاع پاشا هم په ستري محکمې کې جواب جمع کړي چې د ریپورټونو تر مخه جسټس اعجاز الحسن ویلي چې شجاع پاشا خپل په لیکل سوي جواب کې ویلي چې دوی په عرب امارات کې څه نوکری نه کوي. په تیر اوریدنه کې ستر عدالت پښتنه را برسیره کړې وه چې څرنګه د حساسو ادارو مشران بغیر د څه اجازې په بهرني هیوادونو کې نوکری کوي. د څېړونکو وینا ده چې د قانون تر مخه نه یوازې فوجي افسران یا لوړ پوړي سرکاري افسران، بلکې د دوی میرمنې هم د دوو هیوادونو شهریت نسی ترلاسه کولی او نه د حکومت او فوج د اجازې بغیر د ریټایرمنټ سمدستي وروسته تر دوو کلو پورې څه نوکری کولی سي. قانون په لطیف افریدي د ډیوا ریډیو سر خبرو کې په دې اړه وایي.
دا سړی چې د دوو کالو مخکې نوکری وکړي یو دا خو نااهل کېږي، دا نه شي کولی نوکری په ملک کې دننه. خلک به په عدالت ته لاړ شي، خلک به یې چیلنج کړي. البته بهر چې لاړ شي نو بهر چې ته په کومه محکمه کې نوکری کړې وي نو دا د هغې محکمې ذمه واري جوړېږي چې د هغه نه تپوس وکړي چې سعودی عرب د دوی خوښ دی په سعودي عرب کې چې څوک نوکري کوي هغه ته به دوی کله میسه ونه وایي دغسې دوی پاشا چې دی اوس خو د عمران خان حکومت را روان دی او پاشا چې دی دا عمران خان چې دی دا هغه ډېر فیوریټ و هغه ته به هېڅ تکلیف ګمان نه کېږي چې هغه ته ملاو شي حالانکه په کار ده چې داسې خلکو نه تپوس وشي او سختۍ کې وشي چې تاسو د ملک د آیین او د قانون په خلاف ولې په بار ملکونو کې نوکري کوئ.
د فوج پخوانی مشر جنرال راحیل شریف ته که څه هم د دوی د ریټایرمنټ وروسته په سعودي عرب کې د یو څلوېښت مسلمان هیوادونو د مشري کولو اجازه ورکړی سوې وه، خو دوی ته د دغه اجازې وروسته اندېښنې رابرسېره سوې وې چې دغه پرېکړه د پاکستان بهرني تګلاره اغېزمنه کولی سي. د یو څلوېښت مسلمان هیوادونو دغه اتحاد چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جوړ کړی سوی و ویره څرګندېده چې د یمن په جنګ کې هم استعمالېدی سي. په دې اړه که څه هم د پخواني دفاع وزیر خرم دستګیر سینټ ته ویلي وو چې پاکستانی فوج به دغه اتحاد لاندې په څه فوجي عملیاتو کې برخه نه اخلي، خو د کال تیرېدو وروسته اوس هم په دغه اتحاد کې د پاکستان کردار واضح نه دی.
قدرمن اوریدونکو دا مهال زو یو بل مهم راپور ولوري ته څنګه چې تاسو هم پوهیږئ چې په خیبر پختونخوا کې د ښوونځیو د دولسمو جماعتونو نتیجې اعلان شوې دي د ازموینو، او په دې کې د مردان جنکیو دا ځل له هلکانو څخه میدان ګټلی دی او تر ټولو لوړې نمرې یې پکې اخیستې دي. چې نور تفصیلات یې څه دي دغه ټول تاسو ته ریاض حسین په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د دولسم جماعت د طالب علمانو د نتیجو دا غونډه په مردان ضلعه کې د ثانوي تعلیمي بورډ لخوا را جوړه کړل شوې وه. په دې غونډه کې د قومي اسمبلۍ پاس شوي غړي مجاهد خان مشر میلمه و. په دې موقع د بورډ د مامورینو لخوا د لومبي شلو نتیجو اعلان وشو، او په دې نتیجو کې د ټولو نه زیاتې نمبرې جینکو ترلاسه کړي دي. په اول نمبر راغلی د دولسم جماعت طالب علمه، هغه ډیره خوشحاله ده چې د هغې د محنت میوه هغې ته میلاو شوه، او هغه د دې نه وړاندې په لسم جماعت کې هم په اول نمبر راغلې وه.
تن کیو میٹرک مارٹ آف کرو اور سیکنڈ ایئر مطلب ڈیر زیادہ شال مطلب جدہ سے مینٹین کو پوزیشن بار مطلب ڈیر پار مین فوکس کمپنی اسٹڈی پکار اسٹوڈنٹ پکار محنت باندھے ہر سے مطلب پاسبل مطلب داو غلط کنسپٹ دیچی جنہوں کو بان سبق نہیں دے پار پکار دیچی مطلب خپل ایجوکیشن ورک یہ خپل انڈیپینڈنٹلی خپل لائف کم دے ہوا تیرو نشی ای دا پار مطلب ایجوکیشن کو مین دہا دے کول دے سکرائن دے دا پار پکار دیچی گی تعلیم ورکی مطلب وائز نو مخ کے
د نتیجو مطابق په مجموعي توګه 15,325 طالب علمانو هلکانو او جینکو په امتحان کې برخه اخیستې وه، او په دې کې 24,648 طالب علمان کامیاب شوي دي. او د بورډ نتیجه په مجموعي توګه 1.5% فیصد راغلې ده. په پری میډیکل کې د ټولو نه زیات نمبر یې د نوخار دلی سارا حضر او ارم رازق 924 ترلاسه کړي دي. په دویم نمبر فرشته ارشاد 922 نمبر یې، او په دریم نمبر فاضل شاہ 971 نمبر ترلاسه کړی دی. پاپری انجینئرنگ کې قائم شاہ 974 نمبر سره پاولمبی نمبر، افاق احمد په دویم نمبر 974، او محمد عثمان په دریم نمبر 972 نمبر اخیستی دی. په آلف ټولګي کې ضیاء الاسلام فاروق 974 نمبر سره پاولمبی نمبر، شامیلا 915 نمبر سره په دویم نمبر، او نمکین ثروت 911 نمبر سره په دریم نمبر. د بورډ د وینا مطابق د پری میډیکل نتیجه 2.5% او د پری انجینئرنګ نتیجه 3.5% راځي. په دې موقع د ثانوي تعلیمي بورډ د امتحانونو د کنټرول مشر راشد ګل وایي هغوی د راغلي نتیجو نه مطمئن دي.
جنرلي خو دا سیستم را روان و، خو مونږ تیر کال هم دغه کړو دې پرله چې کوم دی نو مونږ سټریکټلي چې کوم دی نو د دې لپاره خاص کر مونږ ورته جنرلي ببل شیټ وایو، او ابجیکټیو زمونږ چې کوم سیکشن اے پیپر پارٹ دینا هغه مونږه سپیشلی چکم دینا هر سنټر ته دغه ببل شیټ چکم دینا پرووایډ کړی دي، او ماشومان چکم دینا هم دغه ابجیکټیو چکم دینا په دغه او ایم آر کاغذ چکم زمونږ چکم دینا پاغه باندې ببل شیټ باندې حل کړی دي. او دل تر هغه 100 چې کم زمون کم فرض کړه پښتو پرچا دا نه اغم چې کم دینه اغه مونږ ماشومان ته دغه کړی دا پرووایډ کړی دا اوم په دغه ببل شیټ باندې هغه ابجیکټیو دغه کړی دی او ان شاء الله 100% د مشین چې کم زمون کمپیوټرایز مارکینګ دی نه 100% چې کم دینه مونږ پای باندې کړی دی.
دا د پدولسم جمعات کې په آرس ټولګي کې په اول نمبر راغلی ضیاء الاسلام د ثوابې ضلع د سرکاري ډیګري کالج زیدی سره تعلق لري. په دې موقع د بورډ د مامورینو او سیاسي مشر مجاهد خان لخوا په طالب علمانو کې سرټیفیکټونه هم تقسیم کړل او د مختلف اسکولونو نه راغلي طالب علمانو هلکانو او جنکو د خوشحالۍ څرګندونې وکړې. ریاض حسین، وایس آف امریکا، بلوار.
زه چیوه خزایم.
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانوم کامل خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی زبر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلی کوم.
ز د نوی زمانه تکړه پختنه یم. ز بی بی شیرین یم.
دا د وایس اف امریکا جبه دا کتر منور دونکو اوس هم زو د بلوچستان ایالت مرکزی شهر کوچته چیري چی د افغان کډوالو شوزو د لاس جوړ سو شیانو او د کشیدو نندارتون سوی همي سمسور هم دغه نندارتون ته ورغله یو ریپورت برابر کړی او ریدو او لیدو ته تاسو پام راګرځو.
دا غیر دولتي موسسه له لوري د نجونو او د ښځو د لاسي جوړ شوو کارونو د غنندارتون پر داسې مهال باندې کېږي چې وخت ترته ډېرې لږ شپې پاتې دي. په دې کې د غمیو، ششو او له خامک څخه پر جوړ شوو کارونو باندې د ښځو زیار له ورایه ښکاره کېدی. دې مېرمنو نه یوازې جامې بلکې له چمړې څخه جوړ شوي پرسونه، پریمونه، د کیلویو زنجیرونه او د نارینه چوټې هم شامل وي. لرګي زخه جوړ شوی د کورونو د شکولاتو کې یو شمیر خلک و خپل ځان ته را جلب کول. د غیر دولتي موسسې له لوري وویل شو چې د دې نندارتون تر ټولو مهم مرام دا دی چې په خپل زیار باندې د عزت کار ترلاسه کړي. طلعت رحمان ویایي
کلچر کو شو کرے گی اور بالکل چینج کام ہوا ہے تو اچھا لگ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے کہ چینج کام کو دیکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ میں دعا کرتی ہوں کہ ان لوگوں کا کام اور پروموٹ ہو اور انٹرنیشنل لیول تک جائے.
دا کلچر سرگندوی ڈیر شکل شکاری فنڈ کبھی دا کارون لنو زخ بدل دی لاس په دعایم چې نور هم پرمختګ دي او کې چې تر نړیوالې کچې پورې ورسېږي.
کہی زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنا بھی زر مبادلہ آتا ہے وہ انہی ہاتھوں میں جائے جن کی محنت ہے.
ارتیا ودی ته دا چې د دې کارونو زخه څومره ګټه راځي دا هغ لاسته ورسي چې چا زیار ور باندې کړی. په بلوچستان کې یو شمیر شزي د جامو د دودیز لاسیس کارونو سره سره په نورو یو شمیر هنري توکو جوړولو کې هم برخه اخلي چې دا اوس د شزو لپاره د روزګار یو مهمه ذریعه ګرځېدلې ده. پروین آغا دلته و یو شمیر شزو ته تربیه ورکوي چې هغه بیلابیل توکي جوړوي او ویایي چې د دوی اداره بیا د ښځو د لاس جوړ شوو د توکو د پلورنې لپاره په بیلابیلو ځایونو کې د نندارې مهم مرکزونه هم ورته پرانیسي.
انہیں شعبو تک انہیں پہنچایا جائے گا اور انہیں پراپر جاب جو ہے وہاں پہ پرووائڈ کی جائے گی.
دوی اوس تر هغو څانګو پورې رسول پکار دي او ځانګړي ملازمتونه دوی ته ورکول پکار دي. ولې چې دوی دلته تربیه ترلاسه کړې ده او چې خپل را روان ژوند د بل د اړتیا پرته تیر کړي چې دا اونارې ضایع نه سي او ودوی ته د روزګار زمینه برابر سي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډیوا د کارمنه اوریدونکو اوس هم یو مرکی ولور ته تاسو په هم راګرځو چې سبب د اگست اتمه نیټه وي او همدا ډول په بلوچستان کې د کوټي په شهر کې په کال 2018 په 8 اگست باندې تر اویا زیات وکیلان چې هغه په یو ځانمرګي برید کې وژل شوي احتجاجونه هم سوي وو. او بیا د سترې محکمې یو قاضي فایز صاحب په مشرۍ کې د پلټنو یو کمیسیون هم جوړ سوی وو چې علتونه یې معلوم کړي، خو د هغه کمیسیون رپورټ لا هم نه دی عملي سوی. زموږ خبریال نعمت الله سرحدي هم په دې اړه د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر او د بلوچستان د اسمبلۍ له نوي ټاکل شوي غړي اصغر خان اڅکزي سره یو مرکه کړې ده. اصغر خان اڅکزي خپل هم یو ورور اسکر خان اڅکزي چې وکیل وو په دغه پیښه کې وژل شوی، له هغه سره مرکه کړې ده او وایي چې کچیرې تاسو اسمبلۍ ته ولاړ سئ نو د 8 اگست 2018 د پیښې په اړه به څه کوئ. د ټوله حال په دې مرکه کې
تیر حکومت که د وفاق په شکل کې و، بلکې بدبختی دا و چې زموږ د هغه وخت د کام پرستی پر بنیاد جوړ شوی حکومت او د هغه وخت وفاقي وزیر داخله چودري نثار دا دواړه په ګډه د قاضي فایز صاحب د هغه رپورټ په ضد په خلاف لاړو سپریم کورټ، هغه رپورټ یې چیلنج کی. نو نن هم موږ دا وایو چې کچیرې موږ د دهشتګردۍ د دې بدبختۍ ځان خلاصول غواړو نو داسې رپورټ کوم د قاضي فایز صاحب په صورت کې راووتئ د های کورټ د لارې د سپریم کورټ د لارې پر هغه باید من وان عمل درآمد وسي. ورسره داسې واقعات لکه په زمړه سره چې په آرمی پبلک سکول پشاور کې اوسولا، د مړه سره چې په ثانیا پی ټی سي ټریننګ سنټر په صورت کې اوسو، د کټکوچې مستونګ په صورت کې اوسو، یا د 8 اگست د 2018 په صورت کې اوسولا، یعنی موږ به سنجیده کیږو، موږ به سنجیده قدمونه اخلو. د داسې واقعات نور د وطن تاب نه لري. خدای مکه داسې واقعات پر مخ کتلل سبا به موږ د یو داسې پیښې سره مخامخ کی چې بیا به موږ د روکتام کولو په حواله هڅم کولې کې زموږ په لاس به څه نه راځي. نو یقینا پر هغه رپورټ عمل درآمد کول که پاروندو او که د سبا هر حکومت جوړیږي په کار دا دی هغه د دې دپاره قدمونه واخلي او پر دې عمل درآمد وکړي.
دغه وخت په بلوچستان کې سکم ګوند حکومت جوړولو په هڅو کې بوخت دی، تاسو هم دغه ځان اتحادیه کې شامل کړی دی، که چیرې ستاسو حکومت رالی تاسو به څه وکړئ د دې لپاره؟
یقینا زموږ به د اسمبلۍ په فلور اوله خبره دا وي چې د 8 اگست د واقعي د هغه رپورټ پرونا کې پر هغه رپورټ د عمل درآمد پرونا کې د دې واقعاتو د مخنیوي لپاره باید قدمونه واخیستل شي. او د کوم کمزوري چې نشاندهی د قاضي فایز صاحب پر رپورټ کې سوي دي پر هغه باید عمل درآمد وسي، داسې نشاندهی مخته باید پیش نشي. دا به زموږ ډیمانډ یو بل کزه دا تاسو هم چې زموږ د خپل هغه چا سره چې امید لري امکان لري چې سبب حکومت په هغه کې اولین خبرې دوی درې زموږ دا وي. اوله خبره دا چې داسې واقعات لکه موږ سره چې په 8 اگست وسو، داسې واقعات چې د موږ سره د پی ټی سي ټریننګ سنټر په صورت کې وسو، داسې واقعات د کټکوچې مستونګ په صورت کې چې وسو، یا په آرمی پبلک سکول پشاور کې وسو، د دې د مخنیوي لپاره باید یو سنجیده قدمونه واخیستل شي، سنجیده سوچ وشي. دویمه غټه خبره زموږ دا وله چې که نور موږ هیڅ نه وکړو په خپل دغه پیریډ کې د حکومت هر څو وخت چلیږي، کم از کم د سی پیک د لارې موږ ټول بلوچستان ته ټولې پښتونخوا ته فایده ورسو. او درېمه غټه خبره ده چې چونکې خیبر پښتونخوا او بلوچستان دا ټیم د دهشتګردۍ زیات په ضد کې دي، په کار دا دی د دهشتګردۍ د مخنیوي لپاره پر حکومتي سطح د یو داسې پلان ته موږ پرمختګ وکړو چې د داسې واقعاتو په سبا کې مخنیوی وکړو.
قاضي فایز صاحب رپورټ کم کمیشن کم رپورټ کړی وو، هغه کم ټکی دي چې تر اوسه پرې عمل نه دی پر سوی؟
بېخ ډېرې نقطې دي، بلکې که ته خدا خبره کوې سره دي چې دوی وایي موږ پر هغه عمل درآمد وکړي، عمل درآمد خو لرې خبره ده. دوی د هغه رپورټ په ضد سپریم کورټ ته ولاړو، سپریم کورټ کې د تیر وخت مرکزي وزیر داخله چودري نثار او زموږ صوبایي حکومت چې هغه ټیم ده ډاکټر مالک په مشرۍ کې دی باقاعده چیلنج کی، دا کار یې چیلنج کی، د قاضي فایز صاحب هغه اخیستل شوي قدمونه یې وغندل. نو یقینا عمل درآمد خو لرې دا خو نه.
تاسو موږ په ټولنیزو ویبپاڼو هم څارلی شئ، فیسبوک VOA Diva، ټویټر @VOA Diva، انسټاګرام VOA Diva، او په یوټیوب VOA Diva News.
د دیوا قدرمنو اولیدونکو د دیوا خبری خپرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدل او په څو شیبو کې به د دیوا ډاکټر خپرونه پیلېږي. څنګه چې تاسو ته وړاندې مو ویل چې په دې خپرونه کې به میلمانه هم وي ستاسو سره چې ډاکټر احمد ضیا مخلص به وي او ډاکټر سایمه به وي چې د معدې په امراضو باندې یا په تکلیفونو باندې به ستاسو سره غږیږي. د دې څنګه مخنیوی تاسو کولی شئ چې وکړئ په دې به هم ستاسو سره غږیږي. او که تاسو غواړئ چې په خپرونې کې برخه واخلی تاسو کولی شئ چې ټلیفون هم وکړئ.
بالکل کوربه به وي زموږ همکار مجاهد جواد او د ټلیفون شمیرې دي 001-202-205-003 بله شمیره ده 0800-00-00-09-00.
موږ به هم ستاسو نه واخلو اجازه. د دې خپرونې قربانه وو زمونه زه شهید
او زه نصر کاکړ
او د دې تر څنګ تخنیکي اړخ ته زموږ همکار و د دې خپرونې پروډوسر نایله محمد. اغوینم ډېره مننه کوو او تاسو په لوی الله سپارو سلوړه و آباد اوسئ.